دا زده رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه ز سید شنوارم او تاسو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادې ځانګړي ومه ورسته راپور نن خبرې کې چې نړۍ د وداني زوچار لپاره هم په اے آی سمبال روباټونه جوړي پلی وداسې مسلمانانو لسکلن زلمینه هم خبرې کې چې په څلورو سوو ژبو یې عبور حاصل کړی خو طالبانو بیا افغانستان کې د ښوونځیو هلکانو ته امر کړی چې پګړۍ به خامخا وهي او ګیرې به اوږدي نورې ډېرې خبرې هم درته لرم خو لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي دوبئی د مرورو طالب مشرانو نوې دی رضای لاباس تنگزی او سراج حقانی ورسته عبدالحکیم شری هم دوبئی ته رسیدلې ملا برادر وای د خلکو ماوري اختلاف مترمنځ نشته تاسو مو وینئ
یو اندل عامل دا دی چې ملا هبت الله خان د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشتان دي دای لپامه بوزولي
نغواړو چې نور افغانستان نغواړو ته وګرځي نغواړو چې نور افغانان در بدر شي نغواړو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر شي نغواړو چې بیا پردیو اشغالونو ته زمينه مساعده شي نغواړو چې بیا مو افغانان ورونه مهاجرتونو ته اړ شي خو دې ستونزو ته باید ودرېږو په داسې یو طریقه
دا سیو میکانیزم لمخي چې نسخ وسوځي نه کبا د اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتی اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالي متمرکز دی
ویانا کې د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو پنځمه ناسته وايي انتقالي حکومت اساسي قانون او د طالبانو محاکمه غواړي ورسته داسې نظام غواړي چې په انتخاباتو ولاړ وي
طالب به هیڅ عنوان نمایندګي از قوم شریف او با عزت پښتون ما نمی کنه نمایندګي از قندهار نمی کنه چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پښتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است
احمد مسعود په ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران د وطن نظام سره درولي وای بیا یې هم په هغه خلکو اتکا او هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوی دی او آزمودن خطا سره
د طالبانو اسلامي تعلیمي نصاب کې دنجونو ورک ځای ندام احمد ندیم وای نصاب مو اسلامي کړي معرف وزارت د مکتب الکانو ته د لباس کوډ ګيري او پګړې مراتب امرونه کړي خو دنجونو لپاره بیا هم د زکو جواز نه لیدل کیږي
خو کثیر ته فکر وته ونی شي او څنګه چې دوی د مدرسو سیستم روان کړي دي دغه سي پندې فکر باندې د پانتونونو د سیستم هم روان کی نو دا بیا منفي پایلې هم لري منفي پایلې دا دي چې یعنی د علمي څېړنو کمښت به راشي دلته مثلا د معاصر علوم په برخه کې به خلک وروسته پاتې شي او د دوی چې کم نصاب جوړیږي هغه نصاب به د اوسني اثر د اړتیاو سره برابر نه وي
زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلې دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي ثقافت اسلامي چې په تیرو کلونو کې موجود و لا نور هم پراختیاوي موندلې دي نو موږ نشو ویلی چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي
بیا هم ستړي مشه په داسې حال کې چې لاباس تنگزی او سراج الدین حقانی وروسته دوبۍ ته د یو بل طالب وزیر عبدالحکیم شرعي د وتلو اوازې ګرمې شوې دي بل خو د طالبانو یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي د طالبانو مشر په نایلان شوی ډول خپل ټول پخوانی معاونیتونه او رهبری شورا لمنځه وړې ده او اوس نوموړی د طالبانو مطلق العنان مشر دی دا سرچینه وایي ملا یعقوب او سراج الدین حقانی اوس د ملا هیبت الله مرستیالان نه دي. د کویټې د وخت رهبری شورا نشته او اوس له ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي. نو ټول هغه کسان تر همغو سمبولیکو بستونو وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوي دي چې دا مهال پرې رسنیو کې پیژندل کیږي.
د طالبانو ترمنځ سمتي او فکری اختلافات پخوانی دي، خو اوس دغه اختلافات ژور شوي دي، تر دې بریده پورې رسیدلي دي چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کېني یا وطن پرېږدي او یا استعفا وړاندې کوي. او د دغه اختلافاتو یو عمده عامل دا دی چې ملا هیبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دای لپامه غورځولې دي. نظری اختلافات او فکری اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي او موږ تاسو مثالونه ګورو، حتی رسنۍ سوي هم دي.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
سرچینه ازادي رادیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبان حکومت ته خطر نه ګڼي او له همدې امله لومړی کلی او بیا دوبۍ ته ولاړو چې تر اوسه عمل ته ناست دی. خو د طالبانو مشر او نږدې حلقې له پخوانیو سیاستوالو سره د ناستې پاستې ولسی خواخوږو د زیاتولو د هڅو له امله هغه نه خطر احساس کړی دی. د سرچینه د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعی په اړه وایي نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعی پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعی یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی پکې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بل خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جیلی بلل، خو تایید کړی ده چې عبدالحکیم شرعی د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیع الله مجاهد د سراج الدین حقانی په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی، خو هغه لا هم په دوبۍ کې دی.
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهم دی اول ورځ نه چې اختلاف شروع سو هغه اداتی سرچینه او مهمه چوکۍ د قندار ډله هم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دود تصرف لاندې وي چې ډیر انکم او عاید لري او مهمه چوکۍ، او د سراج ډله هم کوشش کوي چې د انکم عایداتی سرچینه او مهمه چوکۍ دای دوه ترمنځ د اختلافات او بل امداسه د بهرانيانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کوي او خلیفہ سراج ځان یو حلیم او متواضع او معتدل طالب ښکار کوي، او بل په دې باندې هم دوی په یوه چې کنړیوالو سره موږ تعامل نکوو نو دوی خپل زوال ویني، نو د خپل زوال او د تباهۍ د مخنیوي په خاطر باندې ملا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل لامنځته کی، او الته د کندار ډله سره په دې باندې هم کرک او نفرت ذکر کوي چې تاسو ولی د نړیوالو سره تعامل کوي، مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخته روان دی او دا خلک به زوال سره مخامکی. بل خلیفہ او ملا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو پر راس کې سرپرست وزیران دي، او سره دي ملا هیبت خان ماوینین هم چې ملا هیبت خان دي وظیفې نه ګوخه کړي د ماوینیت نه ګوخه کړي دي داخلك، او د عبدالحکیم شریع غو حرکتو باندې هم دو ترمنځ جروبات شوی و چې حکمتیار د کور نه وویستو، سراج بیا بیرته بل کور ورته ورکو، بیا کرزی ته هم ګواښو کو، ډاکټر عبدالله ته هم ګواښو کو. نو اختلافات ترمنځ ډیر زیات خدای هغه یو سولنټ کې و چې مدلته تاسو ته ویل.
او تیرونه د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفان د اتریش په بیان خار کې د پنځم ځل لپاره سره راټول شول، او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د باسونو ترڅنګ یو شمیر غړو ان سراج الدین حقانی ته ورسره د یو ځای کې دوه بلنه ورکړه، خو بیرته هم دا ناست د جمهوریت د یو شمیر سیاستوالو لخوا له نیوکو سره هم مخ شوې ده. د طالبانو د نظامی مخالفان لمنځ د مقاومت جبهه وایي د ځل ناستې ته د جنرال یاسین ضیا، شاه محمود میاخیل او احمد مسعود په شمول نوی تن افغان سیاستوال ورټول شوي وو چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوي ډیموکراټیک نظام په جوړېدو ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد وی جبهې مشر احمد مسعود دی غونډې ته په وینا کې ویلي دوی بل ملاحبۃ الله نه کندهار بیرته نیسي او په خوانی برمبۍ بیرته راژوندې کوي.
فکر کنین از قندهار باستانی که زمانی یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فتح بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه‌ای که مردم با یک دیده بسیار بلند به اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای هیبت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دایره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکنه، نیروهای امنیتی و دفاعیش ما نیروهای ضعیفی نیستن، کسایی هستن که 20 سال در برابر کلان‌ترین قدرت جنگ کردن، ولی امروز توان این را دارن که دفاع از افغانستان چی بکنن، به طور کامل دفاع بکنن. و مثلا او کسایی که از افغانستان فرار کردن و حالا این مجلس ها دایر میکنند و روی افغانستان پسا طالبان میگن، ما فکر میکنیم این خواب و خیال و محال و جنون است. سری از وای صدا میکنم که بهتر است که اونها هم بیاین داخل افغانستان و برای دعوت داده شدن، خواسته شدن بیاین. الحمدلله افغانستان امروز در امنیت کامل سر میبرد.
بلخوا د وحدت ګوند مشر محمد محقق بیا د طالبانو اختلافاتو ته به اشاره ویلي. سراج الدین حقانی او ملا برادر کرختیا له خپل حکومت خفه وینو، کولی شي د بیانه له پروسیس سره یوځای شي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دغسې ناستې ناکامې بللي او پر پخوانیو سیاسونو یې یو وار بیا غږ کړی دی چې افغانستان ته ستانه شي، ځکه د ده په وینا نړیوال پوهیږي افغانستان کې یو پیاوړی نظام راغلی او د مخالفانو ملاتړ یې نه کوي. بلخوا د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلی غونډې ته په غبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتي دي او د ده په وینا چې پکې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې وي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې را یوځای کېدل په کور دننه او له کوره بهر دا یو ښه خبره ده، یو غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا ورستې غونډې د اعلامیه لمخه هله بخون کده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار شوی دی که قانون په حاکمیت باندې د اتباعو په برابر حقوقو باندې په خو مسایلو باندې ټینګار شوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفی سیاست نه تیر سي. د نفی سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفی سیاست تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولی شي.
بیا هم بې نتیجې پای ته ورسېد. زما په نظر وجه دا ده چې احمد مسعود په ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداده او پاک ځوانان یا اشخاص مشران د دې وطن نزان سره درولی وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزمودن خطاس، هغه کسان څنګ ته ودرول چې ولست امتحان ورکړی او د هموغو د لاسته دا څو لسیزې کېږي چې ولس مو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چېرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کړي او په پاکو خلکو حساب ونه کړو، د ناپاکو سره که موږ هم کینو موږ هم سره ناپاک ښکاره کیږو، نو زما په نظر باندې که بار بار بیا هم داسې ناستې وشي یو څو خارجانو مخونه به پکې ولیدل سي، ولس به فکر کوي چې دغه خارجانو له خوا نه دا جلسې دا ناستې په لاره چول کیږي، ولس به فکر کوي چې دا به تر شا یو قوت لري، خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوتونه لري او نتیجې ته به مونه رسیږي. او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلک حاکمانه کیږي، نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولس ته خیر وي.
او له څو کلن ځنډ وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب په خپله خوښه بدل کړی، خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی زیری نه دی ورکړی. ملا ندا محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان له ځانګړي استازي طارق بخیت سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و، خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی، تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. بله خوا د طالبانو پوهنې وزارت د ښوونځیو او نارینه زده کوونکو ته نوې لایحه اعلان کړې ده چې پکې د ګیرې پرېښودل، پګړۍ وهل او هلکاني حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی پاند د مناسب لباس جوړولو امر شوی دی. هغه ټکه چې په بشري بنسټونو پرې نیوکې کړي وایي طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډیرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي، په علمي موسسو کې د عصري علومو مضامین ختم کړي او ځای یې د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د وروستي راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یوه ډله نه سي کولی چې د هیواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوې پوره کړي. هغه بخش طالبان د هغو اصلاحاتو پر بنسټ کوي چې دوی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا په خپله معرفي کې وي په نړیواله کچه علمي هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول سوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تیرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوې موندلې دي. نو موږ نو سوال چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
د روادارۍ په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځیو او پوهنتونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مضامین حذف کړي دي او حتی معلولیت لرونکو نجونې د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته له لاسرسي محروم کړي. دغه بنسټ زیاته کړې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پوهنتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي موسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونې ده چې تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمېر تر مدرسو کم او 21000 نویو مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه، خو ورسره جخت د طالبانو چارواکو وویل د مدرسو شمېر به په راتلونکي یو کال کې 24000 ته لوړ کړي.
ګورې لومړی خو د پهنتون او د مدرسو نصاب چې دی دا ډېر توپیر لري په خپل منځ کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو ته سره دا شریک کمه اشاره وته وکمه، په هغې کې لومړی دا دی چې پوهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې واوسي هم باید پوهنتونونه اوسېږي، خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې دی هغه په خپل منځ کې توپیر لري. یعنې د پوهنتونونو نصاب یو جلا بحث دی او دا مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث دی. دویم دا دی چې مدرسې چې دي دا د دینی عالمانو روزنه کوي او پوهنتونونه چې دي هغه بیا د دین تر څنګ په د معاصرې نړۍ دپاره هم ماهرین چې دي هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دي دا باید متوازن اوسي. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته په کار ده، په کومو کومو برخو کې په کار ده، څومره ونډه د عصري علومو په کار ده، په کومو کومو برخو کې په کار ده، دا ډېر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږ فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخلیږي باید عصري تحقیق قانون او معاصرې پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ عصر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغې هم مهمه خبره دا ده چې د دې مضامینو اصلاحات باید وشي، ځکه چې ډېری هغه مضامین چې په مدرسو کې ښودل کېږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبر یې؟ نو دا ډېر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی، له بلې خوا د بیروزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورت کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارد ډالر او چې د فیصدې لاړه خدا کسر 45 پسلو کې لوړ شوی. راپور د غراز ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارد ډالر صادرات لرل چې دا هم 15% د وړم کال په پرتله رقم شوی. هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیونه ډالر خودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې همدار از ویل شوی له افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم څلور شپېته په سلو کې ټیټ شوي دي، ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادرېږي. خو د دې ټولو سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي د تیر مالي کال په لومړنیو لسو میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 12% جوړوي. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي دا چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګریزې اړیکې لري، دې ډلې کوښښ کړی دی چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان له لارې صادرات ډېر کړي، خو تیر کال په دې برخه کې یوازې 3% پرمختګ شوی.
په دې کې شک نشته دی چې له تیرو دریو کالو څلورو کالو راهیسې له کوم وخت نه چې اوسني واکداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلی دی، په اقتصادي برخه کې مونږ ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه که د ګاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېرې ستونزمنې شوي دي، راباندې بندېږي وخت نا وخت. کوم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده، هغه هوایي دهلیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي. پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولي یو او نیسمو، یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لار خلاص وي هیڅ مسله نه وي، ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي، تعرفې لوړې شي. تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعرفې لوړوي، نه یوازې دا چې لوړوي، بیخي ډېرې لوړوي. بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغسې تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې په کار دي. نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده. اوس یو نوې نوې ستونزه چې را پیدا شوې ده هغه د چابهار د بندر ده، یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر هغه کوم اختیارات چې افغانانو سره وو یا د افغان دولت سره وو هغه اختیارات ترې واخیستلی شي، نو دا به مونږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي، ځکه د چابهار د لارې مونږ بیا هم کولی شو یو څه نا څه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو. ولی خو که چیرته دغه مسله جدي شوله او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو، نو دا به یو بل ډېر غټ دردسر وي.
اوس هم د اونۍ لنډ خبرونه او ټولنیزې شبکې. د کوزی پښتونخوا کورم ایجنسۍ نه یو شمېر افغانانو ازادۍ راډیو ته راپور ورکړی چې وروستیو ورځو کې دغلته د جګړو پر مهال د افغانانو لسګونه سوداګریزې لارې او ټیلرې سوځول شوي دي. ازادۍ راډیو ته دغو افغانانو د هویت نه افشا کولو په شرط ویلي چې پاکستاني ځواکونو کورمې او پاړچینار ته د راشن وړلو لپاره افغان لارۍ چلوونکي په اجباري ډول بیولي، خو بیرته دوی دعوه کوي چې د کورمې بګن ساحه کې پرې بریدونه شوي دي، لارۍ یې چور شوي او اور وراچول شوی دی، او بیا یې په جرم هم د همدغو لاریو ډریوران د پاکستاني ملیشو لخوا بندیان شوي. د لاریو مالکان ازادۍ راډیو ته وایي نږدې 80 ټیلرې سوځول شوي چې اکثره یې د لوګر ولایت د یو کلي د خلکو اړوند دي. دا افغانان وایي نه یوازې دا چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره په جګړه کې قرباني کړل، بلکې د لاریو تاوان هم نه ورکوي او سرباری افغان ډریوران هم د بګن په امنیتي مرکزونو کې زندانی کړي دي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو یو شمېر نورو افغانانو ازادۍ راډیو ته تایید کړی ده چې زیاتره سوځول شوي ټیلرې د افغانانو دي، خو په وینا یې دا افغان لارې چلوونکي د زیاتې کرایې د ورکولو په لالچ کې کورمې ته د راشن رسونې کاروان سره تللي وو. بل غاړه د یو بل خبر لمخې له کابل یو شمېر رکشا چلوونکو ازادۍ راډیو ته شکایتونه راستولي چې د طالبان حکومت زیاتره چارواکي په کابل او ولایتونو کې د هندي رکشاګانو د خرڅولو تجارتونه لري، خو دوی ته امر کړی دی چې نور په کابل کې هندي رکشې نه چلوي. د کابل یو شمېر رکشا چلوونکو ازادۍ راډیو ته په راستولي فریادونو کې ویلي هندي رکشاوې په قانوني ډول افغانستان ته وارد شوي دي، حتی طالب چارواکي د هندي رکشا او بزنسونه لري، دوی ورته جوازونه اخیستي او د رزق ګټلو یوازنۍ وسیلې وي، خو اوس ورته طالبانو ویلي چې کابل ښار کې به دا رکشاوې نه چلوي. د دوی په وینا له ګڼو رکشا چلوونکو نه یې د دوی رکشاوې بیولي دي او ضبط کړي هم دي.
چې دی کې د کندو د رندو او د غریبانو رکشي دي مونږ په ځانه ډول باندې د حکومت نه دا خواست کوو چې زمونږ د رکشو د پاره یادې ساحه معلومه کی یادې مونږ د پاره د پلیټ او یاد سټیکر د پاره یو لار جوړ کی تر څو پر چې دا غریب خلک د خپلې کورنۍ د پاره د یو مړی نه پکې د ټولولو د پاره شپه ورځ کار وکړي ډیره مننه ورونه
تقاضا حکومت لرو چې مونږه کاروبار په سیستم باندې خراب ده دغه باید برابر کړي مونږ ته تعهد مونږ سره وکړي منطقه مونږ ته معلومه کړي چې هغه منطقه چې هغې کې خطر مونږ ته نه وي بعض د دې چې د غلو د دې شیانو نه مونږ هم تنګ راغلي یو نو اوس فعلا موضوع چې زمونږ دغه ده چې دغه تقاضا لرو چې مونږ رکشې را خوشي کړي او د غریبو غربو یتیمانو کونډو د دغه رکشې ما سره هم موجودې دي چې دا اوس هم د په ډنډه ما ورکړې په کورو کې ولاړې دي لجبه ما د یتیمانو ته په زیاترو ته پیسې لیږلې چې وړو غړیو دا شوی نه دی نه واړو او دغه درخواست لرو چې دغه رکشې باید مونږ ته خوشي کړي
که دولت مو به حساب خدی از غریب و غربا کمک کنه و یه رکشایی که گرفته میشه اینا از یتیم و صغیر و بیوزن از این مردم است و اینا هر چیزی تر یک پلیت یا استیکر به حساب دستکار شوم به اینا داده شود که به حساب اینا کار غریبی خود بکنم
او بلخوا افغانستان کې د بدري سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې ستري محکمې په مختلفو ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو په ترڅ کې یوازې دوه ورځې کې د څو خزو په ګډون وویش کسان په عام محضر کې په درو وهلي د طالبانو ستره محکمه په یو خبر پاڼه کې وایي دغه سړی او ښځې له کوره د تیښتې غلا لواطت او قتل په تورونو د فاریاب بامیان نیمروز تخار غزنی او خوست په ولایتونو کې نیولي وو چې پرې د تعزیري سزاګانو حکم تطبیق شوی دی د ستري محکمې د معلوماتو له مخې طالبانو دغه موده کې یولس کسان په نیمروز پنځه تنه په غزنی درې تنه فاریاب څلور تنه تخار درې تنه خوست او یو تن د بامیان په ولایت کې په درو وهلی د محکمې ویلي په درو په دی وهل شوي کسانو کې څلوري خزي وچې له کور څخه د تیښتې په تور په درو وهل شوي د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبالو انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویره هم زیاته احساسیږي خو په عین حال کې ساینسپوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي د ایټالیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي دا روباټ چې د څو کالو په موده کې جوړ شوی د طبیعي پیښو ودانیزو چارو فضایي تحقیقاتو د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې په پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوي هدایت یو په یو عملي کوي دا روباټ طبیعي پیښو او اورلګیدنه کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري خو نو ډېر کارونه بیا پخپله کولی شي دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل سپرې رنګول او نور چارې هم کولی شي وسایل هم په خپل ځان کې ځایي خو ویډیو او غږیز سنسورونه کامرې او اپریټورونه هم لري که دا روباټ نور هم غنی شي نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونه نه کار اخلي مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري او افغانستان کې کسام سکل طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرې نه خودل خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په څلورو سو ژبو د پوهېدو او څو ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی د محمود اکرم پلار چې په خپله د ژبو متخصص دی وایي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسي الفبا ورزده کوله خو نوموړي په شپږ ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسي تر ډېره زده کړه د محمود پلاروای له هغه وخت زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړې ده او اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسیدل محمود په اتکرانه کې د زیاتو ژبو د ټایپست په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ په 12 کلنۍ کې په څلور سو ژبو په هواه تر لاسه کړ حتی په اسرائیلو کې د آنلاین زده کړو په محل عربي هسپانوي فرانسوي او عبرانی ژبې زده کړې هغه په 14 کلنۍ کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2013 کال پورې میانمار کمبودیا تایلند او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی د چنای یو پونتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي خو ورسره جوخت په یو بل پونتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخت دی د غراز د برېټانیا یو پرانیستي پونتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخت دی پام دې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر جمعه له سید شنواری سره د ازادۍ له پاڼو او چپو خپل ومه ورځ مه هیروئ
روختیا د ژوند شتمنی صحت و زندگی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org.
جرمنی د شاوخوا څلورنی ملک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او ښي اړخي ګوندونه څومره دا ستونزه پلمه ګرځوي او خپله سیاسي ګټه ترې پورته کوي؟ دا اونۍ مثلث همدې مسلو ته ځانګړی دی. سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزی مو دغه مثلث ته ښه راغلاست. ویم په پروګرام کې راسره میلمانه دي دکتور وحید وطنیار چې د جرمني له هایدلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې دکتورا اخیستې، همدارنګه د کډوالۍ په نوم یو کتاب یې هم لیکلی دی. او آغلې ګلالۍ مموزی د بند ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشره په جرمني کې، دواړو ته ښه راغلاست. ویم ښاغلی وطنیار، پیل به له تاسو وکړو. د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټر ووهل. دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډیره مننه ستانکزی صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دې پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهم فاکتورو سره اغیزمن شوی دی. یو چې د غزه او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ترامپ د واکمنېدو وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د خدای بریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. سب
مننه اغلی مموزی. د مونیخ تر دغه پیخي وروسته په جرمنی کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دي.
سلامونه ستانکزی صاحب، استاد قدرمن میلما وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاد سلیدونکو اوریدونکو چې هر چیرته مونږ غږ اوري هغو ته سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یو پیښه نه ده چې په مونیخ ښار کې بدبختانه راپیښه شوله، بلکې دا نهه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. اوله پیښه یې په مانهایم کې وه چې تاسو هم شاهدان یاست، چې یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په ښار کې چې اووه دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ چې په له ډېر سخته پکېدو نه د په روغتون کې دواړو ساه ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه نا څه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یویشتم د فبروري په ټاکنې دي، د ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته
پښتنه وکم زما هدف هم د عمومي تصور چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیا، راغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پیښه چې ډېر پراخ منعکسه شوه او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه، او جرمني اولینی هیواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولیږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و، دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه دریو کسانو ټپیانول او بیا د مونیخ دغه لویه پیښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي یا دا پنه غوښتونکي له اوله داسې افراطي ذهنونه لري که دلته په جرمني کې داسې شرایط پرې راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړي دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیړنې خداسې ښکار کوي چې دغه دوه لاملونه تاسو وا چې یادونه چې ورته وکړه، دواړه دغه اساسي لاملونه دي. یو یعنی ډیر لاملونه شته خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې بریښي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی دي په آلمان ته راځي، هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو عصبونکی فاکټور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فاکټورونه هم شته دي، مثلا کله چې دوی راځي کېدای شي چې له داسې کسانو سره دي اړیکې وشي چې هغې دي مخې کې هم دغسې موضوعاتو کې ښکېل وي. نو فلهذا فاکټورونه یې ځکه زیات دي، او دا دوه فاکټورونه چې تاسو وویلې څېړنه خو همدغه ښکاره کوي چې دغه فاکټورونه وي. صاحب
مننه. ښاغلی وطنیار، یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټولو ته معلوم ده د شاوخوا 4.5 لک افغان کډوالو کوربه دی، او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي، البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې. خو آیا فکر کوئ جرمني چې د اروپا یو سرلارې هیواد دی، د ادغام هغه پروسه چې ټوله اروپایي لري د کډوالو لپاره، هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه چې دغه سی پی کیږي؟ علت یې کوم ځای دی چې دوی کمزوري دي دغه سی پی مخنیوي کې؟
مستنکسه بیا شی چې ما مخکې د ازماد یاد هو ته هغه داده چې باید موږ دغه موضوعات لږ زر جلا وساتو. یو دا چې دا یو فردي جرم دی، د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیې نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي، هغه موږ نه شو کولو چې ټول هغه قوم کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کړو. نو فلهذا دا فردي جرم دی، باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو ورته. البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولی په رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي، او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسو توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي. خو له بده مرغه دغه د په نږدې کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي، دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته مهال موږ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونه څخه راغلي دي. امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زر خنډونه رامنځته شوي وي، چې داسې یو اساسي خنډونه نه دي چې اوس موږ ووایو چې د ادغام بهیر د دین اغیزمن شوی دی.
مننه. اغلی مموزی، تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې له نږدې کار کوي او کډوال له نږدې پیژنئ، د بند ولایت شورا غړي هم یاست، یعنی کار مو ډیر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر هم لري، دغه ورسته پیښه چې شوه تر دې مخکې ځینې پیښې چې شوي د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلی دي د کډوالو په وړاندې که څنګه؟
څه فکر نه کوم، دا لکه مخکې چې دا زموږ ورور ویلې چې دا داسې خلک دي چې دا مخکې له کاندیداتو نه دا څه پیښې راوستولې، هو دا یو شخص کړي دا په ټول افغانانو باندې نه کې مونږ باید دواړه خوا وڅېړو چې دغه دغه دیمنشن دغه پیک اپ چې مونږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسول ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار په داسې بد عمل ته لاس واچاو دونه خلک زخمی کړي نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه وو کړي نو دا یو څه دي چې تا تر اوسه لا هېڅ معلوم نه دي دا مخکې له کاندیداتو نه دا درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې نو مونږ باید یوه خوا باید ونه کړو چې ولې دغه پیښه دا پیښې چې راوسې صحیح دي چې دا پیښې راوسې دا پیښې نه وي یعنې مونږ ډېر افغانان یې مونږ ډېر غمجن کړلو المانان یې ډېر په ناهیله کړی په ده خلک یې دوی دلته جرمني ته راوستلي دي نو دا پیښې چې راوسې دا د پولیس کار ده دا د سرندوالي کار ده دا د محکمې کار ده چې دا ولې دغسې پیښه ده چې دغه منشن دغه ځوان چې کار کوي دا خو انټیګریټ شوی یم و د دلته کار هم کاوه رد شوی و خو دا ولې داسې یو ځوان چې دی په سپورټ کې هم ډېر پیاوړی و دی ژوند یې هم دلته کاوه ولې داسې یو کارت لاس واچ نو دا باید په ورستوي کې باید معلومه سي دا د پولیسو او د محکمې کارت نو چې په وګورو چې دا ولې داس کوي خو په عام خلکو په دونه افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي دوی باندې دونه غټه اغیزه ونه لري خو موږ نوم افغان نوم پکې یادېږي موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه سره موږ باید نور خلک چې المان هم دغه خلک چې دلته دغه زموږ د نوې نسل چې دلته پیدا شوی د لوی سوی دی موږ دلته ډېر افغانان چې لرته مارکیټ للی درس وايي تعلیم کوي نو دې ته مې کتنه وسی او دا باید تر موږ په خپل افغانان چې لرته وسیږي ولی تاسې په دې باید موږ وسیږو
مننه کوم البته لیدونکو د ویلو د چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي او د خیاړ خو ګوندونو د وخت در رسیدو یا د ډیرو څوکې د ګټلو احتمالات شته چې ورپ سره د کډوالو پر ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته مخکې له مخکې همدارنګه په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې خیاړخي ګوندونه وخت رسیدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لا پسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار، دغسې پیښې چې په مونشن کې وشولې، یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یو پیښه کې ښکیل و، دغسې پیښې څومره د خیاړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغسې پیښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغسې پیښې ورته یو ډاکومنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل؟
زخت زیات صاحب، کچیر منگ دا دخی ارخ گندونو تاریخ تا وگرو چی پزنگری توگا پا آلمان کی چی دا رمست شوائی ده پا ابتداعا مثلا ویدیدی دا پا ایخ لخاطر ایدیدی اغا اقتصادی مسائل پا اروپا کی دای تکلار و وکلا چی 2013 و 2015 کی چی دا کردوالی سنزی پا اروپا و پزنگری توگا پا آلمان کی چی را اغلی ایدوی دا پا ایخ اساسی فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و، یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په آلمان کې دوی د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځېد. دا په دې معنا چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطر یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزی د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د آی اف دی په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې افتی له دینا ډیره غټه ګټه وچاته کړله. د دې د درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه، له دینا افتی مخکې له دې کاندیداتونه ډیره غټه وبزلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجانو په ضد باندې چلیږي. دوی هیڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا د نورې د ملک چې فایده ولري، مطلب دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې را، او دوی ته داسې یو زمینه ورته برابره شول، او ډېره ښه زمینه دوی ته متاسفانه برابره شوه چې دوی نه د یکشنبې په ورځ باندې به موږ وګورو چې دوی به ډېرې رایې ترلاسه کړي. او د افغانانو ته هم دا ډېره سخته شي چې قبول نه دي، او دوی به امکان لري چې لالمانه وباسي او دا ژوند ورته تریخ کړي.
مننه کوم. لیدونکو، یو رپورټ لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د آی اف دی ګوند غړي څه وایي، او همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟ په ګډه به دغه رپورټ سره وګورو.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري، سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپل مور، پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځی چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاحکار وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر می شد که چی گونه بر از
په هغه ودانی که بتل دا فکر کده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وسال ته داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي، او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سره سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر واروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه، او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
بله، متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیات خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وخت ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا دمخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډلهیزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بیلابیل قومونه سره جنګیږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هیواد کې وکړي.
نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
People in Germany ask for more.
باید یو نوې سا واخلو. خپل زیربناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمنی لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمنی د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
حزب کې مخالفه بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي،
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سره سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله هم غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راوروسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل. اول تر راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونې چلند کېږي، اوکراینیان ډېر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډېر دقیق دی او لږ وخت ډېر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره؟ دا څنګه ارزوي دا مسله؟
دا شان خو ما هم اوریدلی او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. دا شان خو اوریدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولۍ په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس مونږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لورې باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آغلی ماموزی، لتاسو نه غواړم بپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیت یا نخبه افغانانو یادونه وکړل، هغه افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې اف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نکي ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وازه نه شي چې د هغوی ژوند ورسره تریخ شي.
زما له مدته په جرمني کې هم ډېرې اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له ډېرې لپاره کار کوي. نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول لري، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي لاسرسی وکړي او سره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پیښې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر وېرېدل، افغانان ناهیلي سول. نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پیښې دا بدبختي پیښې را پیښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې موږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بوند چې وایي چې زه په بوند کې په ولایتي شورا کې یم، دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره بد سوي، د حل لاره دا ده چې افغانان ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسې کوئ یا داسې پولیسي دوسیې لري دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېره منفي نتیجه لري. یا به تاسې دلته بندي کېږئ، یا به مړه کېږئ، یا به لیږل کېږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا زما پیغام د افغانانو لپاره، دا د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي. دوی دغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو دا څه چې فایده په دې کې څه نه لیدل کېږي. نو زه په دې باندې کار روان ده په دې پیخرا وسلې اوس نتیجې سره لکه تاسو چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هم کار روان ده اوس خپل کاندیدات وګورو چې په یشنبې په ورځ باندې څه کیږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي دا خو تاسو معلومی کې چې دې او پارته رای دې زیاتې دي راځي ویل کیږي خو به دې کنه حکومت څه کوي او پراتلونکي کې به دلته خو تاسو نه کیږي چې هر نفر وباسي خو دلته هم قانون دی په کوم قانون باندې ایستل کیږي ولې ایستل کیږي نو په ولې راغلي دي نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له مونږ سره په تماس کې له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځنه او ته ځان په یو سرنوشت او د المان حکومت کې نو مونږ باید څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانه چې وچه افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي لکه وطن یار صاحب چې ویلې دوی راغلي دلته په لاګرونو کې تقریبا څلور کاله پنځه کاله دوی په لاګرونو کې بیست سرنوشته دوی غواړي کار وکړي دوی غواړي چې دلته مکتب ووایي دلته جن خو دلته هم هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده افغانان بې حوصلې کیږي دوی په لاګر کې دي پیسې ډېرې کمې دي دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت دځای موږ باید ګډ کار دلته په ښارونو کې وکړو چې څنګه کولی شي هغه کسان چې په لاګر کې دي هغه نه باید راووځي هغه د هغو باید پناهندګي باید معلوم شي د هغه باید سرنوشت معلوم شي هغه ته باید کار ورکړ شي ځوانان مصروف شي داسې خدای نه خدای مکه چې بیا داسې یو پیښه راونه شي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادیږو پاس لري کاندیداتو نام دغه زمون نظر ته چې موږ افغانانو ته خدمات وړاندې کوو دغه پیک موږ هم راوي کړل سیاست مداران هم راوي کړل المانان هم راوي کړل او بد وختانه اوس دغه فاشیستي پارټي له دې نه ډېره غټه غټه واخیستله نو څنګه کولای شي چې دغه پارټي بیرته کمزور شي د خلک بیرته په قرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري
مننه اغلی مموزه ډاکټر وطن یار یو لوی تصویر کې وړاندې کوي په یو کال یا دوه کالو کې به د کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې بدڅډه ولوي
کچیر منګه د سیو فرزین لاړ شو چې د هي ارخي ګوندونه په اروپا کې په ټول کې د کډوالو ضد ګوندونه دي او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویختو نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري تقریبا په شپږشت هیوادونو کې یعنی په ټولو کې شته د پراته له مالته څخه نو او لبل ارخه چې وګورو ترامپ چې اوس مخال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي نو داسې ماته بریخي کچيري دغه پالیسيان په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقاعت چې موږ په منشن کې ولید په نور هیوادونو کې تر سره شي یا په المان کې تر سره شي نو په ټوله کې موږ بیا وایلو شو چې پراتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او پر دا نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خطر هغه لپاره به ډیر سخت وي بیا سخت تمام شي
بله مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالی مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو سره شریک کړ سلامات اوسئ لیدونکو له تاسو هم مننه کوم
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
سم پزڑ باندھ جانا نا بر ولمبے تاسمی پزرن باندھ جانا ناور ولمبے